سلامونو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت ما هم شپږ بجې شي تاسو ازادي رادیو ته وګورئ مخکې تر دې چې خبرونه مطالبه تلو شو خبرونه د بشری حقوقو یو بنسټ وای چې په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونې د 2023 کال پرتله په 2023 کال کې د پام وړ زیاتې شوې دي. تر واداري په نوم د بشری حقوقو سازمان یو راپور د اندېښنې وړ احصایې په ګوته کوي چې خې د طالبانو ضد ډلو سره د همکاري په تور د اشخاصو هدفمن مرموز او غیر عادلانه وژنې دوه چنده شوې دي. د جبري ورکیدو کچا بیا سلنه شکنجه 15 او خپل سری او غیر قانوني توقفونه نږدې 20 سلنه لور شوې دي. د راپور موندنې ښایي چې پخوانی حکومتي کارمندان د غوي کورنۍ د خپل سری نیولو شکنجه وژنو جبري ورکیدو او نور غچ اخیستونکو اقداماتو اصلي هدفونه وو. راپور د طالبانو د تبعیض پالیسۍ له امله د ښځو لپاره د بشري حقوقو وضعیت خوابدیدو ته هم اشاره کوي. په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي کول د ښځو حقونه نور هم خراب کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر یو چاره پور ورکړی چې د 2015 کال په فبروري کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بشري کارکوونکو شتمنۍ او تیاست په نخښه کولو سره و پیښې رامنځته شوې. د اوچا راپور چې د پنځمې پورس پر ریلیف پانه کې خبر شوې ده هم راغلی چې د پیخه د پنځو بشري کارکونکو د تعقیب لامل شوی چې د خزینه کارکونکو هم پکې شامل وي. راپور زیاتوي چې د دې پیخه په ډیرو برخو کې طالبانو مستقیم لاسونه کړي او زیاته کړي چې د نړیوالو برسو بندیدل په ټول افغانستان کې د بشري هڅو مخه نیول ده. اوچا په فبروري کې د لاسرسي اړوند او پیخه راپور کړی چې د تیرې میاشتې په پرتله 15% کمښت او د 2023 کال د بروري پارتله 35 سلنه کم اختلاف. دا صحیح هوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سبا له متحده امارات سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا د لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازګر په 4 بجو شروع شي. افغان لوبډله به د یکشنبې په ورځ له ایران سره او د سه‌شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. د روپای ټولنې مشرانن پنځشنبه د کپ د شما سره ټولګي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د تعرفو اقتصادي ننګونو او د خپل دفاع لپاره د امریکا د ملاتړ پر څرنګوالي خبرې وکړي. د ریوټرز خبري ایجنسی راپور له مخې ټاکر شوې د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان ته پرته د روپای ټولنې ټول مشران د اوکراین له ولسمشر څخه خپل پوزي او مالي ملاتړ اعلان کړي. دوی بعد د اوکراین د خپلواکۍ ملي حکومت او ځمکني بشپړتیا څخه خپل ملاتړ تازه کړي او له روسي څخه به وغوړي چې د اوکراین د جګړې لپاره واقعي سیاسي اراده وکړي. د روپۍ ټولنې نننې غونډه په زلینسکی پر ویډیو وینا اپیش. په بشري مرستو کې د طالبانو د مداخلو 50 پیخي ثبت شوې دي. تکه څنګه موچې وړاندې باور دل په بشری مرستو کې د طالبانو د مداخلو 50 پیخي سب شوې دي. افغانستان کې به کاري څخه د خلکو شکایتونه
دلته کاروبار نسته د سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې ولا هرڅو وګرځي کار نسته.
او افغانستان کې د نړۍ تر ټولو خپه هواد د لانیدو خبر
از په دې جګر خونه ما چې ماشومان مې راټولای چې مورې مونږ تکالي مورې مونږ تدا شي وخت لا مونږ تدا شي وخت لا چې ته وګورې ته خپل هغه ته وګورې چې خونه کې
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د يرغمل شوی په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو زنګړی ساز ادم بولیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی زنګړی ساز زلمای خلیلزاد د وی پلاوی سره په یو داسې سفر کې چې مخکې پاړه څه نو ویل شوی کابل ته تللی. په دې اړه نور جزات زموږ همکار خغل اجمل ان تاسو وړاندې کی. سلامونه ان سه بخیر اغلی.
مننه اوس هجانی دا د 2021 کال د اگست لمیاشتې راهیسی چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان نه وایستل لومړنی لوړ پوړی امریکایي پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ویل اعلامیه کې ویلي چې د پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متکی سره لیدل دي. د اعلامیه لمخې په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا پر دوړخیزو اړیکو د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کنسولي خدمتونو په وړاندې کولو خبرې شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د دې سفر په اړه ویلي د دوی حکومت د متوازن بهرنی سیاست پر وړاندې له ټولو لورو سره مثبتې اړیکې غواړي. نو مولوی همدارس ټینګار کړی دی چې دا مهمه ده چې افغانستان او امریکا پر دې وټوانیږي چې مسلې د خبرو لارې هوار کړي. د طالبانو د حکومت په بیان کې همدارس راغلی چې د امریکا ځنګړي استازي اډم بویلر له متکی سره په دې لیدنه کې د طالبانو لخوا د بندیانو د خلاصون په برخه کې شبي اقدامات د باور جوړونې په لور خګام بللې دي. نو مولوی همدارس د مخدره موادو پر ضد د طالبانو اقدامات او د امنیت د ټینګښت هڅې ستایلې دي. د البته د طالبانو اعلامیه ویلې دي د امدی اعلامیه پر بنسټ د اډم بویلر لخلي ویل شوې دي چې دواړه هیوادونه تاریخي اړیکې لري او په ځینو پړاوونو کې ستونزې هم وي چې اوس مهمه دا ده راتلونکي ته وګوري. که څه هم د طالبانو د دې ناستې پر مهال د بندیانو د خلاصون موضوع یاد کړی چې په ناسته کې یاد شو، خو تر اوسه د امریکا حکومت د دې سفر په اړه څه نه دی ویلي او دام نه د معلومه چې آیا په دغه غونډه کې د هغه څو تنو امریکایي بندیانو په تړاو باندې کومه پریکړه وشوله چې لا هم له طالبانو سره په زندان کې دي او بند دي. تر دې مخکې 2015 کالم دغه کال د فبروري او بخې د جنوري په 20مه د قطر په منځګړیتوب د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ د بندیانو یو تبادله شوی و چې لمخې دوه امریکایان راین کوربت او ویلیام مکنتی د طالبانو له بنده خوش شول او همدارنګه د امریکا له خوا هم د طالبانو یو مهم غړی خان محمد د امریکا له زندان آزاد شو. خو ویل کیږي چې دوه تنه امریکایان لا هم د طالبانو په بند کې دي چې یو له دې ډلې نه پخوانی افغان چارواکی چې افغان ټبرې امریکایا دی محمود حبیبي او بل هم جارج ګیلزمن دی چې دوی دواړه لا هم د طالبانو سره په بند کې دي. البته دا غو څرګند بندیان دي د چې نور بندیان به یو چارواکی په خپلو کې سره پیپویږي هغه نه ده معلومه.
ډېر زیاته مننه سیف. مننه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی دفتر یو چوي دروان کال په فبروري میاشت کې د دوی د بشري مرستو د رسون کوشتمن یو تاساتو پر وړاندې د طالبانو لخوا د نخه کولو او ترخوالي وپیخي سب چي دي وړاندې په راپور کې وایي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې پر روان 2015 کال کې په بشري چارو کې مداخله د کارونو او اړمنو ته د مرستو رسولو پر وړاندې تر ټولو لوی ننګونه ده. اوچا د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19مه د ریلیف پر ویبپاڼه خبر کړي. تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 13 فبروري میاست کې د دوی د بشري مرستو د رسونکو شتمنیو او تاسیساتو پر وړاندې د طالبانو لخوا د نخښه کولو او تاوتریخوالي و پیښې ثبت کړي دي. اداري ویلي چې په دغه میاست کې د دوه خزینه کارکونکو په ګډون 15 کارکونکو بندیان شوی او نورو ته بیا د طالبانو د حکومت د مقرراتو د پلي کولو لپاره خبرداري ورکړل شوی دي. او چا دا هم ویلي چې دوی د بشري مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت د مستقیمو مداخلو 50 پی حساب کړي چې په ټکو یې په دې کې د دغه مرستو لپاره د مؤسسو او نړیوالو ادارو د کارکونکو په ګمارنه کې مداخله، د کارکونکو د تنخواګانو او محرمو معلوماتو ولستون غوښتنه، د قراردادونو یا ورو اړوند وسنادو لاسلیکولو کې ځانټ له همغږي پرته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اثرن یو پختنی او ځینې نور مسایل شامل دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو مرستندوی ادارو کارکونکو هم ادا کوي. په سویل ختیځ حوزه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر یو کارکونکو چې د موجود حساسیت لامله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط د مارچ په شلمه ازادي رادیو ته وویل
کارکونکي تاسو کومارې باید اول نه موږ سره معرفي کړي چې دا څوک دي څنګه دي پس هغه نه بیا کار وکړي. د ماس پوښتنه خو اتمن په دغه کې چې فرعي دولت باندې کوي خو نور هم دا لیستونه چې دي د لستونه خو ضروري غواړي. یو ارګان یې نه مختلف ارګانونه به په یو وخت کې درته راځي. جی ډی آی والا بیا له یو ډی سي خو د نواد غواړي فکر کوم دوی به مطلب دا وي چې خپل خلک په تیزه پزه کې او یو فشار راوړي په
د یوې نړیوالې مرستندوی مؤسسې کارکونکي چې د هم نو غوښتل په راپور کې پیژندګلی وسی د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې مرستې چې کومې دي کنه دا د ډبې کوم مرستې چې بدبخته نه ده مرستې په ور شوې دي او کسان چې مستحق او لایق وي او ځان مرستې کوي لا عمل یې امداد شته دا مرستې چې په ور شوې دي سره
ازادي راډیو
څوم په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار اجمنه کړی چې خلکو ته به د کار زمينه برابروي خو په دغه وخت کې د بیلابل ولایتونو سودونکو د بیکاری لامل شکایت لري زموږ همکارو شمیر د پیغامونه اوریدلی او د راپور پرې چمتو کړی دی
دلته کاروبار نسته د سلورو په کار ولا کوي په ټوله منځکا کې ولاش هرڅو وګرځي کار نسته
د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت و نعمت آزادی رادیو په واتس اپ خپل رالیکلي پیغام کې ویلي د دوی د سیمې سلګونه ځوانان د کار او مزدوري د پیدا کولو لپاره ایران ته تللی دي
دغه د موږ د منطقې خلک ډیر خلک و ایران ته دي تقریبا د رسنی به یو نیم زر تر شپږو سو ځوانان به په ایران کې په کار لګیاوي نو هغه د ایران تومانم ډیر لیدلای دي
ایران هغه هیواد چې په افغانانو یې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ د کار بندیز هم لګولای دی ایرانی چارواکو خپل وګړو ته ویلي چې بهرنیو ادباو یعنی افغانانو ته کار ورنکړي او کچا سرغړونه وکړه جریمه بشي د کندهار ولایت اوسیدونکو بخت محمد روشن هم خپل پیغام کې د بیکاری لستونزې سر ټکولې دی
دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون بعض خلک په معاش ولر دي خو الته چې داسې بیخي ډیر خلک ستا چې سره کار ستل نه یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي
ازادي راډیو ته د سیشنبې په ورځ د کپاته وشتمه د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکو ویلي و چې د دوه میاشتو دلوي او هوت ماشونه یې نه دی اخیستي
ازادي راډیو دات کام
دغه درې په نوم د بشري حقوقو سازمان وايي په افغانستان کې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله د بشري حقوقو سرغړونې د پام وړ ډېرې شوې دي په افغانستان کې د تاوتریخوالې او شمېر قربانیان هم تاییدوي چې د طالبان له خوا له سخت تاوتریخوالې او شکنجو سره مخ شوي هغه څه چې طالبان یې تل ردوي نور حال په راپور کې
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د خطرناک شمیرو پاړه د یو تازه راپور په خبرولو وایي چې په افغانستان کې د سرغړونې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله د پام وړ زیاتې شوې دي د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې راپور موندنې ټکان ورکوونکي دي
ډیر بوګنوونکی سخت راپور دی او یو تریخ تصویر بیانوي چې طالبان د زپلو او د خپلو پالیسیو د پلي کولو په لټه کې دي په ځانګړي توګه د طالبانو د استخباراتو او امر بالمعروف ادارې په دې سرغړونو کې ډیر لاس لري تا باندې ته په کتو چې نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د وضعیت ارزولو په حال کې ده د تاریخ په جرمي دوسی را درنوي
په هغه راپور کې چې د رواداري سازمان لخوا د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19 مخبر سوې راغلي چې په دې موده کې د طالبانو ضد ډلو سره د همکارۍ په تور هدفي پټي او ناقانونه وزن دوه چنده زیاتې سوي او جبري بې درکه کول شکنجه چې د مارګ لامل ګرځي او خپل سری او ناقانونه نیول هم زیات سوي دي د راپور موندنې ښیي چې په خاني دولتي کارکونکو کی او د هغوی کورنۍ د خپل سره بندي کولو شکنجو وزن او جبري بدرکه کولو او نورو انتقامي اقداماتو اصلي هدفونه دي د دې توتريخوالي ځینې قربانيان هم د طالبانو لخوا د شکنجه او توتريخوالي ترخه کیسې لري د افغانستان دی ویرسنۍ کارکونکو چې ځان د دې قربانيانو لړلې بولی او د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط د طالبانو په زندان کې د خپل وضعیت په اړه وویل
په سړو وبو بینه نوستم د برق شارټي به را کوله ټول به د شنو مغان کې بلونو په یو تخت سملولو او پنځه کسه چې مخونه پټو په ډندو او مسلې پایپونو به په خو وهلو او په ټولو ځایونو باندې به وهلو ډبول را کول
د خزو د حقونو یو فعاله پریسا مبارز چې دا هم څو مود وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې پاتې شوی ازادي راډیو ته وویل
که
به بازجویی لبه د مرغه خونه چې د تیرون لپاره جوړه کړې ولې وینوي ډکه ولا وحشتناک عکسونه په دیوالونو را ځړول
چې ټول وویریږي. د طالبانو زندان واقعا وحشتناک و. موږ چې د طالبانو له زندان نه راووتو، هغه شکنجې او ځورونې موږ هلته لیدلې لا هم راته ځورونکي دي.
د رواداری په راپور کې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون له امله چې د یاد سازمان په ټکو د تاوتریخوالي او دینی توجیه په وسیله پلی کیږي، د ښځو لپاره د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو ته هم اشاره شوي او زیاته کړې ده چې د ښځو حقونه تر بل هر وخت ډیر نقص سوي دي. وړاندې راغلي چې دغه قانون د ښځو او نجونو د ژوند ټول اړخونه سخت اغیزمن کړي، له زده کړو یې بې برخې، روغتیايي خدمتونو ته یې لاسرسی او د تګ راتګ ازادي یې پرې محدودې کړي، او په ټکو یې عدالت ته یې لاسرسی هم راګرځولې دي. راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې دا وضعیت د جنسیت پر بنسټ د ځورونو او د بشریت ضد جرمونو لامل ګرځېدلې دي. د رواداری سازمان په راپور کې قومي او مذهبي لګاکیو مسئله هم یاد سوی او ویلی دی چې دا خلک په قصدي ډول دولتي خدماتو، بشري مرستو او ملي سرچینو ته لمساوي لاسرسي به برخې سوی، او په 2014 کال کې پر مذهبي ازادۍ هم سیستماتیک فشارونه د پام وړ زیات سوی دي. هڅه مو کړه د دغه راپور اړوند د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا راپور داسې مهال خبرېږي چې په دې وروستیو کې د نړیوالې جزایي محکمې مشر کریم خان په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د بشري حقوقو ضد جنایاتو او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن کړي، او له دې محکمې غوښتي چې د هغوی د نیولو امر صادر کړي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
درو په ټولنې مشران به د مارچ په شیویشتم او شلم په برکسل کې راټولېږي، او تمه کې چې د سرمشریزي پایل به تصویب کړي. نور هر په دې راپور کې
د اروپای ټولنې مشرانو ژمنه کوي چې د وربند په روانو خبرو اترو کې د روسیې لخوا کیفته د لویدیز د وسلو د رسولو د بندولو فشار سره سره به د اوکراین پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. د اروپای ټولنې مشران به د مارچ په شلم او یویشتم په بروکسل کې راټولېږي، او تمه کوي چې د سرمشریزي هغه پایلې به تصویب کړي چې پکې ویل شوی اروپای اتحادیه د ځواک للارې سولې ځا تګلارې ساتي، چې د یادې تګلارې لمخې اوکراین باید د خپلو پیاوړو پوځي او دفاعي ورتیا او سره سره په خورا قوي ممکنه موقعیت کې وي. هغه متن چې د آزاد اروپا ازادي رادیو لخوا لیدل شوی د هم یادونه کوي چې دا ډله د ورته فکر لرونکو شریکانو او متحدینو سره په همغږي کې شمن پات کیږي، سو اوکراین او د هغه خلکو ته نور جامع ملاتړ چمتو کړي، ځکه چې دوی د روسیې د تیرې جګړې په وړاندې د ځان دفاع لپاره خپل ذاتی حق کاروي. د بروکسل غونډه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو څخه دوه ورځې وروسته تر سره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو د خبرو اترو په ترڅ کې د روسیې لخوا د انرژي د زیربناو په نخښه کولو کې پر دې شورازو وقفې موافقه شوې وه، خو له زنګ وهلو څو ساعته وروسته د اوکراین دولتي ریل پټلۍ تایید کړه چې روسي ډرونونو د نیپرو پیتروسک په سیمه کې د اورګاډي سیستم سره تړلې د انرژي زیربنا په نخښه کړې ده. د اروپای ټولنې متن با معمولا د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو لخوا په متفقه توګه تصویب شي، خو د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو چې اتفاق په شرط کې خبرې کولې وی ویل چې هنګری چې لوګدې مودې رئیس یې د کرملین په وړاندې د روغې جوړې هڅې کولې، یو ځل بیا له دې خبرو د وتلو غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې هیوادونه تر وسه پورې په سعودي عربستان کې د جګړې په اړه خبرو اترو څخه ایستل شوې دي، خو اسنا ټینګار کوي چې اروپای ټولنه او د هغه غړي هیوادونه په د سولې په پروسه کې ونډه واخلي، او د اوکراین لپاره به د عادلانه او تلپاتې سولې په تامین کې مرسته وکړي چې د اوکراین او په ټوله کې د اروپا دواړو په ګټه ده. خو د خبرو اترو لپاره د اروپای ټولنې د ټاکل شوی استازي پړت سن نه دی ویل شوی. په بروکسل کې داسې اټکلونه شوی چې د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل او د فنلند اوسنۍ ولسمشر الکساندر سټوب به د دې دندې لپاره چمتو شي. اروپای ټولنه په دې وروستیو کې د 2400 شرکتونو او اشخاصو په شمول د پوتین په اړه د ویزې بندیزونه او د شتمنۍ او کنګل کول وغځول چې درې کاله د مخه یې د اوکراین د یرغل له پیل راهیسې پر روسیه لګولې وو. اروپای اتحادیه په روسیه باندې د فشار زیاتولو په اړه هم یادونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن د اوکراین پر وړاندې د تیری د جرمونو د تعقیب لپاره د نړیوال مرکز څخه د وتلو اراده اعلان کړې ده. دا ډله په 2022 کال کې د لویدیځو هیوادونو لخوا د احتمالي جنگي جرمونو د مسؤلینو په وړاندې د شواهدو راټولولو لپاره جوړه شوې وه.
لخبرونو ور اخوا
افغانستان یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو ښه په هیواد اعلان شوی دی. د خوشحالۍ په 43 کلنی راپور کې چې د مارچ په 20 د خوشحالۍ په نړیواله ورځ خبر شوی راغلی چې افغانستان د 130 مقام په ترلاسه کولو سره د لړلیک په وروستي ځای کې دی. نور څه په دې راپور کې
خوشحالۍ هغه نعمه چې افغانان بیا ځلې ترې محروم اعلان شول. د خوشحالۍ په 43 کلنی راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 20 د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې سره هم مهاله خپور شوی، افغانستان یو ځل بیا د 130 مقام په ترلاسه کولو سره د لړلیک په وروستي ځای کې دی. سیرالیون، لبنان، مالاوی او زیمبابوې هم له افغانستان وروسته د لړلیک په آخر کې دي. فنلند بیا د اتم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد اعلان شوی. ورپسې ډنمارک، آیسلند، سویډن او هالند دوهم، دریم، څلورم او پنځم ځایونه خپل کړي دي. د دې راپور له مخې چې د ګالوب مؤسسې د اکسفورډ د هوساینې د مطالعاتو مرکز د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د حل لارو شبکې او د خوشحالۍ د کلنی راپور اداري بورډ په ګډه چمتو کړی، افغانان تر ټولو کمې د مثبت او تر ټولو زیات د منفي احساساتو فریکوینسي لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان د 2013 او 2015 کلونو ترمنځ نږدې 2.1 امتیاز له لاسه ورکړي او د ژوند د ارزونې اوسط یې اوس 1.3 شپږته راټیټ شوی چې دا تر ټولو ټیټ اوسط دی چې تر اوسه ثبت شوی دی. سربیره پر دې په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې ژوند په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډېر سخت دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي د طالبانو له لوري لګول شوي محدودیتونه یې خوشحالۍ او هیلې له منځه وړي دي. د دې میرمنو له ډلې یوه چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه ښودلو غوښتنه وکړه، ازادي راډیو ته وویل:
وختي کې زنګ مدارس
کله چې د خوندزیو زنګ وهل کیږي او د نجونو ځای خالی وي او میرمنې د زده کړو، کار او آن د ژوند کولو حقونه لري او هغه واړه فرصتونه چې د دوی د خوښۍ لپاره و ترې اخیستل سوي، نو ولې به افغانستان د تر ټولو خپه هیوادونو په ډله کې نه وي؟
برسیره پر محدودیتونو یو شمېر افغانان د خپل خپګان اصلي لامل بې وزلي او اقتصادي ستونزې او بیکاري بولي. یو بل میرمن چې هغه هم نو غوښتل نوم یې خپور شي وویل:
افغانستان کار خو ګوري چې هر ورځ هر لحظه دا غوښته ده چې هر لحظه مړ کې بیمار کا مرګ ته زه په دې جګر خونه ما چې ماشومان مې ته وایي چې مورې مونږ ته کالي مورې مونږ ته دا شی وخت لا مونږ ته دا شی وخت لا چرته وګوري ته خپل هغه ته وګوري چې خونه کې
موسی احمد چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي: طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز، سیاسي او کلتوري فعالیتونو او آزاد تګ راتګ پراخ محدودیتونه لګولي چې له امله یې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته کړل شوي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو مخکې راپور ورکړی و چې دغه محدودیتونه د ښځو ترمنځ د ژور خپګان او ناهیلیو لامل شوي دي. دغه شان په دغه موده کې بې وزلي او بیکاري په افغانستان کې زیاته شوې چې دا هیواد یې د نړۍ د تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ کړی دی. نن د مارچ 20 د خوشحالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. سږ کال د دې ورځې شعار پالنه او شریکول دي چې ټولنو کې مهرباني او سخاوت پیاوړی کوي او هوساینه رامنځته کوي. ملګرو ملتونو په 2013 کال کې د مارچ 20 د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې په نوم اعلان کړه څو د خلکو د خوښۍ او سوکالۍ ارزښت ته پاملرنه وشي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا سرورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لرغوني او کلتوري جشن یا نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. دا چې خلک یې څنګه نمانځي او پخوانیو کلونو پرتلی د نوروز په رنګونو کې کوم بدلون راغلی، اسدالالدین پرې راپور چمتو کړی.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ورسره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له وګدو زمانو را پدې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګه منځل کیږي خو اوس یې ورستربل رنگونه پیکه کیږي
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په پڅیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو د معمول په څیر باندې دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استا ورته او نه هم په مؤسساتو کې ته رخصت استا ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پریږدي
په خو با د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جنډي پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 14 هجری مریز کال په وډی کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي منځلو بندیز ولګوه او لجنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویل دوی نوروز پر رسمي ډول نل مانځي خو په وینای د خلکو لخوا د منځلو مخنه نیسی بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی ویل چې ساکل هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاتې
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي نوې تغیرات او مثبت بدلونونه برتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمې دلې خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري تفریحات ستچ په تپو په دشن کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنګونه کېدل شهر به بندو نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارک څخه به لالت لار بند او موټر بدن نشار ته نه پرشول کېدل خو وس د غهیت نسته
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمیر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنې شوې د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتواله ورتنیو خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلې
نو یو وخت هم اوس نوروز په کسا کې څوبنه سوال کا سو بیا زم دي دا خبره باندې چا باندې وی جانې کول او چا باندې دا دې نیو اف میوا هغه به ځان ته جوړول خو هڅه په نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي او شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکی ورکول هم اوس چې دا شرایط راغلي هیڅ سخت شوی دی او دا الهتی ظروف د اقتصاد دا او بل نو د امارات اسلامي هم د شدت لازم دغه مسائل دغه میډیو دغه پازیرایګانی او دغه بازي مسائل چې دغه باندې کړی
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغه پرتلا کمرنګوي
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم
دا نوی کال لپاره مو د خپشان زګړی تیاری ونه کړه لکه چې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي موږ بعد حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورس تفریح ته تللو تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خنۍ شور او شوق نه دی پاتې
سابق وخت نه شور او شوق سابق نهسته
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خو د پشارت وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی
زکه فعلاً موږ د امارات په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو خاص چکرته نو ستللې ګرځیدلې نه سو په نور کلونو به موږ ډېر اماده کې نه کار لپاره نیول چکرته وتلو سو فامیلونه به یو ځای سو نو بیا هم یو سناسه اماده کې نه ولید د ماشومان لپاره لباس او د سی افت میوم تیار کړی دا نور د خاص آمدګي نس نیولای فعلاً په دې حکومت کې
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې پخوا به دوی اف میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې اف میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ اف میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي.